د ماسپخین 2 بجې شوې. السلام علیکم. د مازیګر تر 2 بجو د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خراغلست. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلید طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ولسی جرګه وایي د ملي امنیت له ادارې او لوی څارنوالۍ غواړي چې د اریانا افغان هوایي شرکت په الوتنو کې عراق او سوریه ته د افغان جنگیالیو د استولو مسله دی ژر تر ژره وڅېړي. د خرجوړونې وزارت درې چارواکي چې په فساد کې په لاس لرلو تورن او ممنوع الخروج اعلان شوي و په بدخشان کې نیول شوي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه خبرونه کې راپورونه خپرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر اونیز بحثونه لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. او د خبرونو په پیل کې د افغانستان کورنی خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکه، د افغانستان د قانونو او پېټرولیم وزیر وایي چې د قانونو سېکټر د اوسنی مدیریت له مخې د خرابېدو په لور روان دی. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې د یمګام ولسوالۍ د بیرته ونیول په هدف عملیات روان دي. او د افغان ښځو د سیاسي ګوند کمیټې له ولسي جرګې څخه وغوښتل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي قانون د شر تر شر تصویب کړي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د قانونو او پېټرولیم وزیر وایي چې د قانونو سېکټر د وسنی مدیریت لمخې د خرابېدو په لور روان دی. داود شاه سبا چې د حجګاک د اوسپنی او مس عینه قانونو د قراردادونو په اړه نن ولسی جرګې عمومي غونډې ته ورغوښتل سوی وو، وویل چې دغه وزارت په قوانینو او مقررو کې ګڼې ستونزې موجود دي. شاغلی سبا وویل چې دغه ستونزې اوږدمهاله اصلاحاتو ته اړتیا لري. تر دې وړاندې داسې راپورونه خپاره سي وو چې د قانونو د ایستلو په قراردادونو کې پراخ فساد موجود دی. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې د یمګام ولسوالۍ د بیرته نیول په هدف عملیات لا روان دي، خو تر اوسه کوم ځانګړی پرمختګ نه دی سوی. د دې ولایت امنیت امیر سخیدات حیدری نن ازادي راډیو ته وویل چې په یمګام ولسوالۍ باندې د کران منجان او جرم ولسوالۍ له لوري عملیات پیل شوی دي. نو موږ زیاته کړه چې دغه ولسوالۍ اوس هم د وسلوال طالبانو په ولکه کې ده، خو زیاته کړه چې ډیر ژر به د وسلوال طالبانو څخه بیرته پاکه کړي. هغه دغه عملیات پر مهال دواړو لور ته د اوښتي مرګ جوړې پاړه نه خبري وشودله. یمګام ولسوالۍ د تیرې شنبې په ورځ د طالبانو لاسته ولوېده. په فراه کې څلور پولیسو په یو پوسته کې خپل یو ملګری وژلی او له پوسته څخه تښتېدلی دی. د فراه د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر جمعه خان ازادي راډیو ته وویل چې یاد پولیسو تر پیښه وروسته یو رنجر موټر او وسلې هم له ځان سره وړی دی. پیښه نن سهار د ولایت لاشچوین ولسوالۍ په پښمکې سیمه کې سوې ده. شاغلی جمعه خان وویل کېدای شي تښتېدلی پولیس تر پیښه وروسته له وسلوال طالبانو سره یو ځای شوی وي، خو زیاته کړه چې په دې اړه څېړنې روانې دي. د افغان ښځو د سیاسي ګډون کمیټې له ولسی جرګې څخه وغوښتل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي قانون دی ژر تر ژره تصویب کړي. د یاد کمیټې مشره ډاکټر علي ما وایي چې د یاد قانون په تصویبولو سره به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې شي. نوموړي نن په یو غونډه کې وویل چې د دې قانون د تصویب په وړاندې پراته خندونه هم باید هوار شي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د مخنیوي ولسمشر حمید کرزي لخوا توشه شوی وو، خو تر دا مهاله ولسی جرګې نه دی تصویب کړی. او د افغانستان د امیر وختیا وزیر وایي چې د راتلونکو سلو کاري ورځو په لړ کې به د استقلال او صحتي پل پرختونون کې د تشخیص معیاري مرکزونه فعال کړي. فیروز الدین فیروز نن د خپل راتلونکو سلو ورځنیو کاري پروګرامونو د تشریح پر مهال وویل چې د تشخیص مرکز په فعالیت سره به هڅه وکړي چې خلکو ته با کیفیت خدمتونه وړاندې کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زی وړاندې کوي.
د پاکستان پوز وای په شمالي وزیرستان کې 19 تنه وسلوال او عسكر وژل شوی. پوز نن ویل 13 شپه د افغانستان پولي تنګ دي قبایلی سیمه کې له وسلوالو سره پوز جګړه وکړه. وسلوالو لمړی ځانوژن کې حمله وکړه او وروسته د عسكرو او وسلوالو ترمنځ نښته وشوله. د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ګوند یک شنبه ورځی پارلماني انتخاباتو کې په تیرو 10 کالو کې د لومړي ځل لپاره قاطع اکثریت له لاسه ورکړ. د عدالت او پرمختګ ګوند په انتخاباتو کې د رایو په سلو کې شاوخوا 140 ګټلی. د ګوند د 2011 کال پارلماني انتخاباتو کې د رایو په سلو کې 9.8% ګټلی وی. په دې اساس د عدالت او پرمختګ ګوند د ترکیه د پارلمان د 1550 څوکیو څخه 255 خپل کړی. په پارلمان کې د یو ګوندیز حکومت لپاره د 204 یو څوکیو ورته یاده. د کوردانو ستر ګوند HDP په سلو کې د لسو رایو ګټلو حد څخه اوخته او په دې توګه د لومړي ځل لپاره په پارلمان کې څوکۍ خپلې کړې. د کردانو ګوند د رایو په سلو کې 13 وړي او په دې توګه به د پارلمان 9 څوکۍ ولري. تمه ده چې د جرمني په باواریا کې د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مرکزي غونډې په دوهمه ورځ نن د تروریزم او د اقلیم بدلون د بحثونو په سر کې وي. په دې مرکزي غونډه کې د برېټانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا مشران جرګه شوي. غونډې ته به وروسته د عراق صدر اعظم حیدر علي وادي او د نایجیریا جمهور رئیس هم ورشي چې د اسلامي دولت او بوکو حرام بنسټپالو ډلو د ګواښونو په اړه بحث وکړي. د وستر صنعتي هیوادونو د مرکزي غونډې په لومړۍ ورځ اوکراین د خبرو د اجنډا په سر کې وو او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل سره شول چې پر روسي باندې باید تر هغې پورې اقتصادي بندیزونه جاري وساتل شي تر څو د منسک دوهم تړون په بشپړ ډول عملي شي او روسیه د خپلو ګاونډیانو ځمکني تمامیت ته درناوی وکړي. د جرمني صدر اعظم مرکل د وستر صنعتي هیوادونو په غونډه کې وویل مسکو باید په اوکراین کې د اعمالو له امله له دې ټولنې څخه بهر پاتې شي. د نیویارک چارواکو د هغو دوو تنو خطرناکو زندانیانو د بیرته نیولو لپاره هڅې پیل کړي چې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې زندان څخه تښتېدلي دي. د هغو زندانیانو چې د قتلونو په جرم محکوم شوي د برقي وسایلو په واسطه د زندان دیوالونه سوري کړي او بیا د تونلونو له لارې په تېښته بریالي شوي. ګمان کېږي چې اته 40 کلن ریچارډ میت او 40 کلن ډیوډ سویټ د کاناډا پولې ته نږدې له دې زندان څخه د جمعې په شپه او یا د شنبې په سهار تښتېدلي وي. د نیویارک والي ویلي له زندان څخه تښتېدلي دا دواړه بندیان خطرناک خلک دي او کولی شي نور لوی جرمونه هم وکړي. دا له 1345 کال را په دې خوا یعنې د دغه زندان له جوړېدو راهیسې د زندانیانو د تېښتې لومړنۍ پیښه ده. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا چارواکي وایي کچې د فوټبال د نړیوال جام لوبه په عملیه کې د اداري فساد علایم ښکاره شي قطر او روسیا ممکن د لوبه د قربتوب حقوق له لاسه ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د کنټرول او ارزونې د کمیټې د رئیس دومینیوکو ساکالا دا څرګندونې د فیفا د جګپوړو چارواکو لومړنۍ څرګندونې دي چې روسیا او قطر پکې ممکن د نړیوال جام د لوبو د سیالیو حق له لاسه ورکړي. سکالا د سویس زون تاک سایتونګ رسپانې سره مرکه کې ویلي کچېرې داسې کوم شواهد ترلاسه شي چې قطر او روسیې د رشوت له لارې د نړیوال جام لوبو د کوربتوب حق ترلاسه کړی دا امتیاز به باطل شي. د زیاته کړه تر اوسه په دې اړه کوم شواهد نه دي ترلاسه شوي. د سویس پولیسو د می په 28مه د امریکا په غوښتنه د فیفا وطنه چارواکي د اداري فساد په تورونو نیولي ول. سویسي چارواکو د غراز د روسیې او قطر لپاره د فوټبال د نړیوال جام د 2013 او 2022 کلونو د امتیازاتو په اړه جنایي څېړنې پیل کړې دي. دا د سات مهم نړیوال خبرونه.
سمون خاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځني چپا 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 3.15 چپا په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. راپورونو کې به واوري چې ولسی جرګه د ملي امنیت له ادارې او لوی څارنوالۍ غواړي چې د اریانا افغان هوایي شرکت په الوتنو کې عراق او سوریه ته د افغان جنگیالیو د استولو مسله ژر تر ژره وڅېړي.
مو می خایم چې ای موضوع را هر کیدل څارنوالۍ تحقیق وکړي، ریاست امنیت ملي ای موضوع را پایګرد قانوني وکړي.
د کابل د پوهنتونونو محصلانو نن د برمال روینګا مسلمانانو څخه په یو لاریون کې ملاتړ څرګند کړ. د ښار جوړونې وزارت درې چارواکي چې په فساد کې د لاس لرلو په تور ممنوع الخروج اعلان شوی په بدخشان کې نیول شوی دي او د هلمند پولیسو هغه طالب قومندان وژلی چې له خپلو ملګرو سره یې د ډله ییزې حملې پلان درلود.
دوی ډیر قوي قومندان د نظامي کمیسیون مشر حاجي مولوي عبدالغني هغه مړ ده له شپږو نفر نورو سره.
د ځوان فکر په 19 پروګرام کې چې په دوهمه نیمایي کې خبريږي د کونړ له ځوانانو سره پر دې خبرې کوو چې د کونړ سیند د برېښنا د تولید لپاره څومره وړتیا لري. زموږ غاګله ازادۍ رادیو او ری پام وکړئ د خبرونې لومړی موضوع ته. ولسی جرګه وایي د ملي امنیت اداره او لوی څارنوالي باید عراق او سوریه ته د اریانا افغان په الوتکو کې د جنگیالیو د استولو مسله ژر تر ژره وڅېړي. د دې جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون ادعا کوي چې دوی ته ځینې سندونه رسیدلي چې له ایران سره د اریانا افغان هوایي شرکت په چارتر شویو قراردادي الوتکو کې جنگیالي انتقالیږي، خو د اریانا شرکت مسؤلین دا اداره دوي او وایي چې د ټولو قراردادي الوتکو پر سر کلک نظارت لري. په دې اړه د کابل سټوډیو صفی الله ستانکزی نور راپور او جزئیات اوروي.
د افغانستان د ولسی جرګې د مواصلات او مخابراتو کمیسیون وی عراق او سوریه ته د آریانا شرکت په الوتکو کې د ایران لخوا د جنگیالیو د لیک د اسناد په لاس کې لري او دا مسله باید په جدي توګه وڅیړل شي. دغه کمیسیون غړي فرحت صدیقي د دوشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل آریانا افغان هوایي شرکت په دې مسله کې ډېرې پیسې اخیستې او څو واره دغه شرکت په چارتر شوي الوتکو کې عراق او سوریه ته جنگیالي وړل شوي دي. ښاغلی صدیقي وایي د ملي امنیت اداره او لویه څارنوالي باید دا مسله د رامنځته شوي حساسیت په پام کې نیولو سره ژر تر ژره تعقیب کړي. دای وی موږ غواړو چې دا موضوع ډیر ژر څرنولي وڅېړي او د ملي امنیت اداره هم په دې اړه قانوني تعقیب ولري څو معلومه شي چې دا خلک څوک وو او چیرته تلل. له افغان پیلوټانو هم باید پوښتنه وشي چې دا کسان څوک وو او چیرته یې وړل. د آریانا شرکت په دې مسله کې غټ لاس لري او په دې برخه کې لوی اداري فساد ترسره کړی دی. خغلی صدیقی وایي دا مسله د ترانسپورت او هوایي چلند له وزیر سره هم شریکه کړي د سو هغوی هم په دې اړه جدي پلټنې پیل کړي. د ولسی جرګې د مخابرات او مواصلاتو کمیسیون د غړي وایي چې د آریانا قراردادي الوتکې له ایران بغداد ته الوتنې کړي او ځینو پیلوټانو دوی ته ویلي چې له خپلو کابینونو د ښکته کېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د ولسی جرګې د مخابرات او مواصلاتو کمیسیون په داسې حال کې د آریانا په الوتکه کې عراق او سوریه ته د جنگیالیو موضوع یادوي چې له دې مخکې هم ځینې رپورټونه خپاره شوي وو چې یو شمېر افغانان د ایران لخوا د ریه جګړې ته لیگل شوی او د جاس پروسې لا هم دوام لري. اخوا د ایران اخوا د آریانا افغان هوایي شرکت وی د دوی په هیڅ یو الوتکه کې د ایران لخوا د عراق او سوریه جګړې ته جنگیالي نه دی وړل شوی. دغه شرکت سرپرست عمر مستور د دوشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ایران ته دوه الوتکه په قرارداد ورکړي خو د ټولو مسافرونو د لیگ درا لیکت او الوتنو په سر کلک نظارت لري.
ایمونګه هغه تیارې چې هلته چاته ویلا ایمونګه رئیس دی عملیات هغه کی پرواز کوي یعنی پروازونه چارتر ایمونګه چلته انجام کیږي ایمونګه تر کنټرول لاندې ده او ټول رپورټ او داشاین مونږ ته راغستی. دا اداره چې دوی ویلې ده چې آریانا کې دا د آریانا په فلوتکو ذریعہ کې ګویا جنگلۍ عراق او سوریه جنگ لپاره استول کیږي. دا غیر مسؤلانه اداره دي. آریانا دا خبره په کلی توګه نه قبلوي.
خغلی مستور ویل چې د سوداګریزو اړیکو د پیوړتیا لپاره آریانا او ځینی نور شرکتونه له یو شمېر هیوادونو سره قراردادونه لري خو دا په دې معنی نه ده چې له الوتکې ناوړه استفاده وشي او دوی ترې به خبره پاتې وي. د سوریه او عراق جګړو ته د افغانانو د ورتګ مسلې لدی مخکې هم توند خبرګونونه پرولي او تل حکومت غوښتنه شوې چې دا مسله روښانه کړي او پرې نګد چې لدی لاري ملي حاکمیت په نړیواله کچه زیانمن شي. صفی الله ستانګزای ازادي رادیو کابل.
قدر منوریدونکو و مو وریدل چې د ولسی جرګې غړي وای د ملي امنیت اداره او لوی څارنوالي باید عراق او سوریه ته د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې د جنگیالیو د استولو مسأله ژر تر ژره وڅېړي. البته دا تر اوسه پورې د یوې ادعا په حد کې ده. د آریانا شرکت چارواکي دا اداره د وی اوای چې د ټولو قراردادي الوتکو په برخه کې کافي معلومات لري او په دې برخه کې کلک نظارت شته.
ازادي رادیو د به طرفه مؤسسو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنوي او سیمایزو مسالو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کابل کې نن د بیلابیلو پوهنتونونو محصلینو د برمایي مسلمانانو په ملاتړ مظاهره وکړه او وی ویل چې په برما کې روان ظلم ورته د زغم وړ نه دی. سلګونو محصلینو چې نن د کابل پوهنتون مخې ته راټول شوي وو پر نړیواله ټولنه افغان او افغان حکومت غږ وکړ چې د برما له روهینګا مسلمانانو څخه دفاع وکړي. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران د دې مظاهرو جریان ته ورغلی وو.
من کسانی که از حقوق مسلمانان برما دفاع نمیکنند، من به حکومت تروریستی میانمار
په داس حال کې چې پټونی زور رسنیو کې د برمایي مسلمانانو لوینو ټاک او سوځیدلې اندامونه هر زړه سواند انسان زوروي. د کابل د پانتونو سلګونو ماسینو هم په دی اړه د عدالت غږ اوچت کړ. د دوشنبې پرز په کابل کې د بیلابیلو پانتونو سلګونو ماسلینو د بدایان لوخا د برما په مسلمانانو د ظلم او غندو او نړیواله ټولنې تورن کړه چې پاړه جدي خبرګون نه خي. ماسلینو چې د کابل مرکزی پانتون مخې ته راټول شي وو د بشري حقوقو د ملاتړو ادارو نړیوالو او افغاني مدني ټولنو او ملګرو ملتونو پر ضد شعارونه ورکول او ویلی چې د مسلمانانو په درد ځان نه شریکوي. د محصلینو استازی اید محمد مینوال د مظاهرې پریکړه لیک ولوس او ویلی راټول شوي محصلین د وینې څښونکو بدایانو څخه کرکه څرګندوي.
افغانستان له دولتي مقاماتو څخه مو هیله ده چې ډېر ژر د دا ډول ظلمانو کړنو پر وړاندې خپل رسمي دریځ د اسلامي امت په توګه څرګند او له برمایي ورونو څخه هر اړخیز ملاتړ او دفاع د اسلامي امت څخه غواړو چې د ظلمانو بدایانو له منګولو څخه د برما د مسلمانانو د ژغورنې لپاره ډېر ژر خپل رسمي او عملي دریځ اعلان. له ټول اسلامي امت څخه مو هیله ده چې سیاسي پولې او سرحدونه د بیلتون په معیار ونه ټاکي او د اسلامي امت د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي.
له دې وړاندې د افغانستان په کونړ ولایت کې هم په برما کې د روان ظلم غندلو په خاطر مظاهرې شوي او مظاهره چیانو ټینګار کړی چې د مسلمانانو حقوقو په خاطر به غلي پاتې نه شي. اوسنی میانمار چې پخوا د برما په نوم مشهور و د آسیا په جنوب ختیځ کې پروت داسې هیواد دی چې د ډیرو اقلیتونو څخه جوړ او د نورو مذهبونو د پیروانو تر څنګ یې د نفوس 15% مسلمانان جوړوي. په میانمار کې د 2012 میلادي کال رئیس د اقلیت مسلمانانو او د میشتو بودایانو ترمنځ ډیر کله د تاوتریخوالي خبرونه او تصویرونه خپره شوي چې ډیر کله بودایانو د مسلمانانو کورونه او جسدونه سوځولي او د برما په زرګونو مسلمانان یې د کورونو پریښودلو ته اړ کړي دي. د مظاهرې ګډونوالو ویل چې ټول مسلمانان باید د برما پر مسلمان ولس خواشیني څرګنده کړي او چوپه خوله پاتې نه شي.
یو مسلمان په هر ځای کې کوي کدا د دنیا د سر کې کاغذ سر کې کله ظلم چې پی و کېږي او کوي کافرانو يهوديان په ظلم کوي د موږ بچو بده چې باید هغه د حق حقوقو نه دفاع وکړو او هغه ته دا وربخیو چې موږ د تا حمایت کوو د تا د حقوقو د تا د اسلام د تا د دین د تا د مال د تا د ناموس د ګرسو حمایت او دفاع کوو.
هڅه مو وکړه چې د مظاهره کوونکو د غوښتنو په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو نظر هم راواخلو خو د دغه وزارت د تازه اقداماتو په ستلو بریالي نشو. له دې وړاندې د روانې اونۍ په پیل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې افغانستان د برما د مسلمانانو په وړاندې فرقه ای تاوتریخوالی چې پکې بېګناه انسانان وژل کېږي په کلکه غندي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د ازادۍ رادیو خبرونه او ازادۍ رادیو د سهار له او د ماخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د ښار جوړونې وزارت درې چارواکي چې په فساد کې د لاسلرلو په تور ممنول خروج اعلان شوی و په بدخشان ولایت کې د امنیتي چارواکو لخوا نیول شوی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی څو ورځې مخکې د ښار جوړونې وزارت د لسو چارواکو دندې د اداري فساد په تور وزنډولې. جمهوری ریاست لوی څارنوالۍ ته دنده وسپارله چې د دغو چارواکو په اړه بشپړ تحقیقات وکړي او ممنول خروج اعلان کړي. اوس ګورو چې په دې چارواکو کې چې ممنول خروج اعلان شوی وو دوی په بدخشان کې څه کول او څنګه د امنیتي چارواکو لخوا نیول شوی دی په دې اړه د تفصیلاتو لپاره د ازادۍ رادیو خبریال اجمل آریان د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. آریان صاحب، دا چارواکي څوک دی، په کوم ځای کې او څنګه نیول شوی دی؟
سلام تاسو د ازادۍ اوریدونکو ته. د بدخشان ولایت د سرپرست ویاند احمد نوید فروتن ازادۍ ورته ویل چې دغه د ښار جوړونې وزارت درې تنه لوړپوړي کسان چې له دې نه مخکې ممنول خروج اعلان شوي وو او د افغانستان امنیتي ارګانو ته سپارښتنه کړې وه چې دا کسان باید ونیسي. فروتن وویل چې دا کسان نن 9 بجې د سهار د بدخشان شغنان ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو لخوا نیول شوي دي چې هر یو احمد نواز بختیار چې د ښار جوړونې د تصدۍ رئیس ده او بل کسم سید امان سادات چې د اپارتمانونو د مالی مسؤول دی او همدارنګه دریم کس چې د محمد امین قانع نومېږي دی د اپارتمانونو د انسجام عمومي رئیس دی.
بله، او چارواکي څه وایي چې آیا دوی بهر ته د تلو هڅه کوله که هلته اوسېدل؟ مسله څه ده؟
چارواکي وایي چې د خلکو غوښتل چې د افغانستان له لاغنه سرحد نه یعنی د شغنان ولسوالۍ له سرحد نه دوی واوړیا خواته تاجکستان خاورې ته پسې د سرحدي پولیسو پاتې سره دا کسان ونیول شول، ځکه دوی غوښتل چې له افغانستانه ووځي، ځکه دوی ممنوع الخروج اعلان شوي وو. مخکې له دې نه د افغانستان رئیس جمهور لوی څارندواري ته هم وظیفه سپارلې وه چې تر څو د خلکو په اړه څېړنې وکړي او دا خلک باید ممنوع الخروج اعلان شي، ځکه دوی په فساد باندې تورن وو.
آریان صاحب، نور معلومات تاسو سره شته؟ چارواکو څه ویلي دي چې آیا دوی کابل مرکز ته استولي دي که همالته په بدخشان کې تر توقیف لاندې دي؟ دوی تاسو معلومات درکړي چارواکو؟
بله، دوی وویل چې دا درې واړه لوړپوړي کسان اوس مهال د شغنان ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو سره دي او ډېر ژر به یعنې دغه نن ورځ کابل ته انتقال کړي تر څو چې هلته مرکزي حکومت دوی له نورې څېړنې وکړي.
ډېره زیاته مننه کوم. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان و چې د ښار جوړونې وزارت د دریو جګپوړو چارواکو د نیولو په اړه چې مخکې ممنوع الخروج اعلان شوی و، البته د فساد د تورنو له وجې د ولسمشر په امر ممنوع الخروج اعلان شوی و، د امنیتي چارواکو لخوا د دوی د نیولو په اړه جزئیات اورول. اوس هم ورځو نورو موضوعاتو ته. د هلمند امنیه قومندان وایي په مرجع ولسوالۍ کې د وسلوالو د یو ډلیز برید مخه نیولې ده. د هلمند امنیه قومندان چې په یو خبري غونډه کې خبري کولې وویل که څه هم دوه ځانمرګو برید کوونکو او ګڼ شمیر وسلوالو پر یو شمیر امنیتي پوستو برید کړی، خو هغو په شاتم بول شوي او د دې وسلوالو یو مهم قومندان وژل شوی دی. د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دای په دې اړه نور تفصیل لري.
د هلمند امنیه قومندان په سوال نبی جان ملاخیل چې خبرې ناست خبرې کولې ول په دې ډلې برید کې چې د مرجع ولسوالۍ د عبید الله کول په سیمه کې رامنځته شو، د طالبانو د دوو ولسوالیو نادلي او مرجع نظامي قومندان مولوي عبدالغني د شپږو ملګرو سره وژل شوی او برید په شاتم بول شوی. نبی جان ملاخیل ول په دې ډلې برید کې دوه ځان مرګ بریدون هم تر سره شوی دي چې یوازې یو پولیس ټپي کړی دی.
عبید الله کول په ساحه مرتبه کې دښمن په یو ډیر قوي تاروز باندې لاس پورې کړ. په دې تاروز کې اول دوی خپل د دوه نفرو انتحارانو نه استفاده وکړه، دا کومې غیر افراد تاروز وکړ. د دوی ډیر قوي قومندان د نظامي کمیسیون مشر او نظامي مشر چې د مرجع د نظرې لپاره تعین شوی ده، حاجي مولوي عبدالغني، هغه مړ ده له شپږو نفرو نور سره.
کومندان ول د لشکرګاو کندهار پر لوی لارې د شهر کندک پولیسو دیش کړي مینونه هغه محل کشف کړي چې دوه وسلوال غوښتل ځای په ځای کړي. کومندان زیاته کړه کله چې پولیس سیمې ته ځي د دوه وسلوال خبرې و مین چې وي زخمي کیږي او بل جوړ د پولیس پلاس ورځي. په هلمند کې به د ورستوي کې د هوا د ګرمې دو سره د وسلوالو بردونه زور اخیستی دی چې له دې جملې پر مساکله سنګین او ننزاد ولسوالیو ډېر زور اچولی دی او ویل کېږي هلته امنیتي وضعیت تر بل هر وخت ډېر خراب دی. دا یادونه ده چې تر دې دمه طالبانو خپل لور ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. محمد
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
پاکستانی چارواکی وایي چې ډیورن کرخې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په لرې پرته سیمه کې له وسلوالو سره مخامخ نښته کړې چې په نتیجه کې اووه پاکستاني پوځیان او د وسلوالو د پنځو قومندانانو په ګډون لږ تر لږه نولس وسلوال وژل شوي دي. دا جګړه په داسې حال کې پیښیږي چې پاکستانی ځواکونو په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات د دې ایجنسۍ لرې پرتې غرنۍ سیمې ته غځولي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو د خبریال ذبیح الله شفق راپور واورئ.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولیتنیز دی د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمې کې له وسلوالو سره مخامخ نښته شوې چې په نتیجه کې دواړو غاړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. پاکستانی رسنۍ د دې هېواد د پوځي مقاماتو په حواله وایي چې د دوشنبې په شپه ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمه کې د پاکستاني پوځیانو او په سیمه کې د میشتو وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې په نتیجه کې لږ تر لږه اووه پوځیان او نولس وسلوال وژل شوي دي. چارواکي ادعا کوي چې په وژل شوو کې د ترهګرو پنځه جګپوړي قومندانان هم دي، خو د هغوی د هویت په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي. د دوی په وینا پاکستاني پوځیان هغه مهال وژل شول چې د ترهګرو د یوې ډلې تر محاصره کولو وروسته یو ترهګر پر ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد والوزول. د شمالي وزیرستان یوې بخبرې ځایي سرچینې چې نوی غوښتل نومې څرګند شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د جګړې پخلی وکړ، خو د تلفاتو او د وژل شوو ترهګرو د هویت په اړه څه ونه ویل. پاکستانی ځواکونو چې د تیر میلادي کال د جون راهیسې په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي او لا هم دوام لري. ادا کوي چې د دې سیمې نوي سرنه برخې له ترهګرو پاکه کړې او دا مهال د دې جنسي یوازې شوال او د داخل عملیاتو پاتې دي. شوال د شمالي وزیرستان لرې پرته غرنیو په ځنګلونو پوښلې سیمه ده او ویل کېږي چې په دې سیمه کې دا مهال د پاکستاني او افغان طالبانو په ګډون د حقانی او القاعدې شبکې وسلوال موجود دي. پاکستانی ځواکونو تر هغې وروسته پوځي عملیات د شمالي وزیرستان لرې پرتو سیمو ته غځولي چې دوی په خبره د میرعلي په ګډون د دې سیمې ډېره برخه له ترهګرو پاکه کړې ده او اټکل کوي چې ترهګر شوال او د تخیلو ته تښتېدلي دي. د پاکستان پوځي مقاماتو په داسې وخت کې په شمالي وزیرستان کې د مخامخ نښتې او د خپلو پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړی چې د قبایلي چارو ځینو کارپوهانو او وزیرستان میشتو خبریالانو لاور له مخه ازادي راډیو ته ویلي وو چې په شوال او د تخیلو کې ښایي پوځیان د ترهګرو له سخت مقامات سره مخ شي. دا یادونه ورده چې په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د نشتوالي او سیمې ته د خبریالانو پر ورتګ د بندیز له امله سیمه ییزو او خپلواکو سرچینو لا تر دې دمه په شمالي وزیرستان کې په دغه پوځي عملیاتو کې چې کابو کالی پوره کیږي د پوځیانو د اداو او بریاو په اړه څه نه دی ویلي.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځي عملیاتو په اړه راپور مو اوریده. په نړیوالو مسایلو کې یو مهمه مسله د جی او سرمشری زده تمه ده چې د نړۍ د او پرمختللو سنادي هیوادونو مشران نن د دې سرمشری زې په دوهم ورځ د تروریزم او د اقلیم د بدلون پر موضوعاتو تمرکز وکړي. په دې سرمشری زې کې چې د جرمني په باویرین الپس کې جوړه شوی د امریکا، برتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا او جاپان مشرانو ګډون کړی دا د جی او ډلې دریمه سرمشری زده چې د اوکراین په خاطر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته پکې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
د او صنعتي هیوادونو مشران بنند هغو غواخونو په وړاندې یو ګډ دریز اخاره کړی چې د جهادي ډلو نیولې د روسي تر کړوړو پورې چې بارک اوباما هغه پر اوکراین د روسي يرغل بللی او هغه غندلی د نړۍ امنیت غواخ متوجه کړی دی. د دریم ځل دی چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې ډلې په غونډه کې چې په خواجی اته بلل کېدل ګډون څخه منع شوی دی. او مشرانو دا ځل د دغو شتمنو هیوادونو د کلوب بهر د عراق د صدر اعظم او د نایجیریا د ولسمشر په ګډون چې دواړه د اسلامي سخت دریزو ډلو لوري له خونړیو شخړو سره مخامخ دي یو شمیر نورو مشرانو ته بلنه ورکړې ده. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې ټاکل شوی ده چې د عراق صدر اعظم حیدر ال عبادی د اسلامي دولت ډلې په وړاندې روانې جګړې په اړه چې د امریکا په مشرۍ پوځي ائتلاف له هیواد سره په دې برخه کې په څه ډول مرسته کولی شي خبري وکړي. هغې سخت دریځ ډلې چې د عراق په درېیمه برخه خاوره ولکه ټینګه کړې ده. عبادی به دغه راز له اوباما سره په جلا کتنه کې په دې اړه چې دغه ائتلاف د دغې ډلې له سخت دریځو څخه د لاندې کړو سیمو په بیرته نیولو کې څه مرسته کولی شي خبرې وکړي. دغه راز تمه ده چې د او پرمختللو صنعتي هیوادونو مشران به د هغو ګواښونو په اړه هم خبرې وکړي چې خپلو هیوادونو ته یې بهرنیو جنګیالیو او اسلامي توندلارو متوجه کړي دي. د نایجیریا نوی ولسمشر محمدو بوهاري به چې بوهاري به د جی او ډلې مشرانو ته د هغو موادو او وسایلو یو لست وړاندې کړي چې کولی شي له دې هیواد سره د بوکو حرام سخت دریځې ډلې په وړاندې جګړه کې مرسته وکړي. بوکو حرام ډله له 2009 میلادي کال راهیسې د 15,000 کسانو پر وژلو تورنه ده. بوهاري یوازې په یوه اونۍ کې چې د ولسمشر په توګه یې کار پیل کړی د 11 حملو شاهد و چې لږ تر لږه 93 تنه پکې وژل شوي دي. د یو پرمختللو صنعتي هیوادونو مشران به د غراز د نړۍ د اقلیم د بدلون او د چین د لمسونکو اقداماتو پر مسألو هم خبري وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر فلورانس وا اولان هڅه کوي چې د پاریس تر غونډې مخکې د دغې ستونزې په وړاندې د جی اته ډلې غړي په یو ګډ دریز توافق وکړي. د فرانس پرس په وینا له دې کار څخه هدف دا دی چې نورو هیوادونو ته څرګند پیغام ورکړي چې د روان کال په پای کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د پاریس په غونډه کې ګډون وکړي او هوا ته د زهرجن ګازونو د خپراوي په کمېدو کې ژمنې وکړي. د دغو غازونو خپرېدو په شمالي قطب کې د یخونو د ویلې کېدو او ورسره په سمندرونو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سختو طوفانونو او سیلابونو خطرونه زیات کړي دي. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي به د نورو مشرانو پام سیمه ییزې مسلې ته چې چین په خپلو جنوبي اوبو کې د یو شمېر لانجمنو ټاپوګانو د ملکیت لپاره هڅې تیزې کړي راواړوي. چین پر هغو ټاپوګانو د ملکیت ادعا کوي چې نور هیوادونه یې هم د خپلې خاورې جز بولي.
په راپور کې مو د جی او یا د نړۍ د او پرمختللو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په اړه جزئیات واوریدل. چې نن به د دې سرمشریزې په دوهم ورځ د تروریزم او د اقلیم د بدلون پر موضوعاتو تمرکز وکړي. دا شیبه زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خپریږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدر مناوریدونکو، د ازادي راډیو د اونیزو باسونو ځوان فکر دی اوریدو لپاره را سره اوسې. خدای شي بچي د ماسپخین 2 بجې او 1.5 دقیقې د جناقه الکوزي ته وښی چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د بدخشان ولایت امنیتي چارواکي وایي د یومګان ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف عملیات لا روان دي، خو تر اوسه کوم خاص پرمختګ نه دی شوی. د دې ولایت د امنیت عامر سخیداد حیدری نن ازادي راډیو ته وویل په یومګان ولسوالۍ باندې د کرانمنجان او جرم ولسوالۍ له لورې عملیات پیل شوي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي د قانونو سکتور د اوسنی مدیریت له مخې د خرابېدو په لور روان دی. داود شاه سبا چې د حاجی ګک د اوسپنې او د لوګر د عینکو د مسو د قانونو د قراردادونو په اړه نن د ولسي جرګې عمومي غونډې ته ورغوښتل شوی و، وکیلانو ته وویل د وزارت په قوانینو او مقرراتو کې ګڼې ستونزې موجودې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي د راتلونکو سلو کاري ورځو په لړ کې به د استقلال او صحت طفل په روغتونونو کې د تشخیص معیاري مرکزونه فعال کړي. فیروزی الدین فیروز نن د خپلو راتلونکو سلو ورځو کاري پروګرامونو د تشریح پر مهال وویل چې د تشخیص مرکز په فعالیدو سره به هڅه وکړي چې خلکو ته با کیفیته خدمتونه وړاندې کړي. د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په جګړه کې 19 تنه وسلوال او عسکر وژل شوي. د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ګوند د یک شنبه ورځې پارلماني انتخاباتو کې په تیرو 14 کالو کې د لومړي ځل لپاره قاطی اکثریت ترلاسه ورکړ. سمه ده چې د جرمني په باواریا کې د اوسترو صنعتي هیوادونو د مشري غونډې په دوهمه ورځ نن د تروریزم او د اقلیم د بدلون د بحثونو په سر کې وي. د نیویارک چارواکو د هغو دوو خطرناکو زندانیانو د بیرته نیولو لپاره هڅې پیل کړي چې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې له زندان څخه تښتېدلي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ یا ایسای اداره له دولت غواړي چې د پنګوالو او سوداګرو د وژنې دوسیې دي په سمه او جدي توګه وسیړل شي. د دې ادارې وایان روح الله احمد زی وایي له دې سره به پنګوال د ځان د امنیت په اړه ډاډ پیدا کړي او د هیواد دننه به پنګونې ته زړه ښه کړي.
د جرایمو سطر ټیټه کړو. د لپاره عبرت کېږي هغه نور کسان ته چې غواړي داسې وحشیانه اعمال ترسره کړي، او له بلې خوا کولی شو مونږ سرمایه‌ګذارانو ته د داخ فضا رامنځته کړو. دا خپل یو فرصت دی.
ښاغلی احمد زی وایي سره له دې چې پانګوال خوندي امنیت نه لري او ځینې پانګې بهر ته انتقالیږي، خو زیاته کړه چې له دې سره سره بیا هم د تیر کال په پرتله پانګونه فوق العاده زیاته شوې ده. د بادغیس سیمای چارواکی وایسخ کال با په دغه ولایت کې د غنمو حاصلات د غنمو حاصلات له 25 تر 30% زیات شي. د بادغیس د والی وایان میرویس مرزا کوال ازادي رادیو ته ویل د غنمو په حاصلاتو کې زیاتواله د بزګرو د اقتصاد سربیره د دغه ولایت په اقتصادي کچه هم مثبت اغیز کوي. د وای مرکزی حکومت باید په دغه ولایت کې د کرنې او مالداري دا ودی په هدف ځانګړي پروګرامونه پلي کړی.
د ساکل د زیاتو ورښتنه له امله بازګر ټول امیدوار دي، خوشحال دي کله چې دوی زیات حاصلات ولري. د دوی اقتصادي وضعیت باندې مستقیم اغیز لري. هله مدا ده چې په دې اړه مرکزی دولت هم ځانګړي پروګرامونه ونی.
خغلی مرزا کول وای د کرنی جزمکو سربیره په بادغیس کې شاوخوا 10000 هکتار ازمکه د پستې ځنګلونو نیولې ده، او دغه ویلیت د خلکو بل عاید د مالداري لارې ترلاسه کیږي. د بادغیس سیمای چارواکی له مرکزی حکومت د ځنګلونو د ساتنې او په دغه ولایت کې د مالداري د وادي په برخه کې د پاملرنې غوښتنه وکړه. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د بهرنیو اسارو په وړاندې داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 70 افغاني، یو پاوند 90 افغاني او 70 پوله، یو یورو 70 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 10 پوله، یو د اماراتو درهم 14 افغاني 40 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغاني 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار بیا 1500 شپږ بیا افغانی بدلیږي.
د کونړ سیند د برېښنا د تولید لپاره څومره وړتیا لري؟ قدرمن اوریدونکو، دا موضوع د کونړ له ځوانانو سره د ازادۍ راډیو د اونیزو بحثونو ځوان فکر په اونیز پروګرام کې څیړو. دا پروګرام شیبه وروسته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې اسدالله لودین ته غوږ شئ چې د کابل د نننیو ورځپاڼو مخکتنه یې کړې.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډېره له طالبانو سره د افغان چارواکو وروستیو غیر رسمي ناستو او د ملکی کسانو د مرجوب له موضوع ته ځانګړي کړي دي. اصلاحات ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې طالبان په نظامي حوزه کې جګړه کوي او په سیاسي برخه کې خپله ډیپلوماسي مختبیایي. په مطلب کې راغلي چې طالبانو اوس درک کړي چې د جګړې له لارې هدف ته نشي رسیدلی او په سیاسي غونډو کې یې ګډون زیات کړی دی. ورسپانې په دې مطلب کې د طالبانو او د ملي شورا او یو شمیر ګوندونو غړو د دوبۍ خبرو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې طالبان به ډیر ژر بیا له افغان چارواکو سره د سولې خبرو ته کینی. د مطلب لیکوال ویلي طالبانو په داسې حال کې سیاسي غونډو ته مخه کړې چې د داعش حضور د دوی د مشروعیت د پای ته رسولو لپاره یو ګواښ دی. چراغ ورسپانې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د دولت له څو غړو سره د طالبانو خبرې په دوبۍ کې دوام کوي. په مطلب کې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خبرې راخیستل شوي چې ویلي دي د دوبۍ دوه ورځنۍ خبرې د نظرونو د تبادلې لپاره وي. په مطلب کې راغلي چې د دوبۍ د غونډې ګډونوالو پریکړه کړې چې خپلو دې ډول ناستو ته به دوام ورکوي تر څو د سولې رسمي خبرو ته زمینه برابره شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د ملکیانو د وژنې په اړه یو مطلب کې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې هر شپه 25 کسان وژل کېدل. په مطلب کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ته اشاره شوې چې ویلي دي د 2008 او 2008 کلونو ترمنځ هر شپه د امریکا ځنګړو ځواکونو په افغانستان کې له 1315 او حتی کله ناکله تر 25 پورې ملکیان وژل. په مطلب کې د هلمند یو پیښه د بیلګې په توګه یاده شوې چې هلته د امریکا د ځنګړو ځواکونو د عملیاتو هدف د طالبانو یو قومندان وو، خو په سیمه کې ملکیان وژل شول. او په پای کې وسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې په خوست کې د امریکایي ځواکونو د وروستۍ هوایي حملې څېړنه وشي. په مطلب کې د مشرانو جرګې د غړو خبرې راخیستل شوې چې ویلي دي په دې حمله کې چې د جنازې پر مراسمو شوې 15 ملکیان وژل شوي دي. ورځپاڼې ویلي چې حمله د بې پیلوټه الوتکې د غلط راپور له امله پر ملکیانو شوې ده.
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هلی میو منئ. درنو اوریدونکو، په تیرو 1.5 کالو کې د کونړ په سین د اوبو او برېښنا د بندونو جوړولو لپاره غنیش منی او سرویګانی شوی. سمو دا وړاندې د افغان حکومت، پاکستان او چین ترمنځ د سورتاک په سیمه کې د یو بند د جوړولو پریکړه هم شوی و، خو تر اوسه نه دا عملی شوی. په نننی ګردی میس کې مونږ په همدې خبرې کوو چې د کونړ سین د برېښنا جوړولو لپاره څومره مناسب دی او ولې پریکار نه کیږي. دی او دی تور ته نور پښتون ته به زمونږ ګران میلمانه هر یو خیبر ډګر فضل واحد افکاری او محمد ناصر ملنګزی ځوابونه ورکړي. درې ورته هرکلی وایو. لومړی پښتنه له خیبر ډګر څخه کوو چې دا راته وو چې د کونړ سین د برېښنا جوړولو یا د بندون جوړولو لپاره څومره مهم دی؟
پرته له شکه چې په کونړ ولایت کې د برېښنا بندونو د جوړولو کافي او پوره ظرفیت شته چې نه یوازې د دې ولایت بلکې د ټول هیواد او حتی له دې څخه هم وراخوا ظرفیت لري چې دلته د برېښنا بندونه جوړ شي او برېښنا تولید شي. خو له بده بخته چې په تیرو 1.5 کلونو کې یوازې د مشرانو له لوري د کونړ د ولسونو سره او د کونړ د خلکو سره ژمنې شوي دي او هغه ژمنې بیا نه دي پلي شوي. له یو طرفه حکومتي چارواکي او لوړپوړي چارواکي البته دا ژمنې د کونړ د ولسونو سره کوي او له بل لوري د کونړ ولسونه هم په هغه ژمنو باندې په همغه وخت کې اکتفا کوي او د هغوی سره ملګرتیا خي
باور
ورباندې کوي، اعتماد ورباندې کوي. د بیلګې په توګه د ولسمشر کرزي په ټولو دورو کې، البته چې دوه انتخابي دورې وي او یو موقته دوره، د هغې نه راروسته چې کله دلته د کمپاین لپاره راغلی وو او د انتخاباتي منډو ترلو لپاره راغلی وو، د کونړ د ولسونو سره لومړنۍ ژمنه او وعده یې همدا وه چې په کونړ کې به برېښنا بندونه جوړیږي. او اوس د ملي وحدت په حکومت کې کې هم د دغه کمپاینونو پر مهال د دواړو ټیمونو غړي چې دلته راغلي دي او دلته له خلکو سره خبرې کړي دي او کمپاینی غونډې تر سره کړي دي. ولسونو ته دا وعده ورکړې وه، ولسونو ته دا ژمنه ورکړې وه چې دا سولې او امنیت تر څنګ به لومړني کارونه چې دوی اخلي د کونړ په برخه کې اساسي او بنسټیز کارونه چې هغه به د برېښنا جوړې دي. خو تر اوسه پورې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. موږ په دې شته اوبو کې اوس د یو نیم سل شاوخوا همدومره چې د چارواکو لخوا 400 کیلو واټ ویل کېږي، خو هغه اساسي ظرفیت چې دغه اوس برېښنا د کوچني بند څخه چې دی په مرکز اسد آباد کې هغه یو نیم سل کیلو واټ برق هم نه تولیدوي، چې حتی د دولتي ودانیو دغه د برېښنا ستونزې پینې د هواره کړي. ولسونه خو لا پرېږده او عام خلک پرېږده.
ډېر مننه. خیبر ډګر محمد ناصر ملنګزه، دا راته وایي چې ولې په دې دومره کلونو کې چې هم د نړیوالو پریمانه مرستې وي، هم دلته حالات دې ته برابر و چې باید په دغه سین باندې د اوبو برېښنا بندونه جوړ شي، ولې په دې باندې بندونه تر اوسه جوړ نه شو؟ سلامي دونه.
کله چې په افغانستان کې موجوده نظام رامنځته شو، په دې کې به دومره وایو چې واقعا د ټولو خلکو هیلې ډېرې زیاتې وي، خو چون هغه هیلې ورزوګانې چې خلکو درلودلې چې دغه نظام به په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې بنسټیز کارونه وکړي، خو بدبختانه چې بیا هم ځینې بهرنۍ کړۍ د دې جوګه شوې چې په دغه وطن کې نوي نوي انقلابونه رامنځته کړي، خلک یو ځل بیا د جنگ په ټغر کې نه وي، ځانمرګي بریدونه، تروریستي اعمال، جګړې، ټول هغه څه رامنځته شو چې هغه لومړیتوبونه چې په کار و هغه ترسره نه شو. د کونړ د خلکو د برق ارزو یا د کونړ په سین باندې د برق جوړېدل، زه فکر کوم چې دا د کونړ د خلکو د ډېرې مودې، یعنی د کلونو کلونو ارمان دی. یوازې وخت چې د داود خان واکمني وه، داسې ویل کېده چې د سره تعقب بند باندې سروې شو او پرېکړه شو چې په دې به برېښنا جوړېږي. د کونړ د خلکو دغه ارزو لا اوس هم په زړه کې ده. په دې وروستیو کې چې دغه اوسنی نظام رامنځته شوی دی، څو ځل په دغه سین باندې سروې وشوله، حتی تر دې چې په دې وروستیو کې پاکستان، افغان حکومت او د دې تر څنګ چین داسې یو ګډه اعلامیه خپره کړه چې د کونړ په سین باندې به برېښنا جوړه شي. زما په خپل فکر باندې د دې کار اصلا نه عملي کېدل، یو خو د افغانستان د حکومت بحران دی چې داسې یو نظام نه دی رامنځته شوی چې تر اوسه هغه مرستې چې نړیوالې وکړي دوی ته په سالمه توګه ګټه پورته کړې وي، واقعا په داسې بنسټیزو پروژو لګولې وي چې هغه د خلکو د درد دوا شوي وي. څه خو زموږ د حکومت نیمګړتیاوې وي، او څه هم فکر کوم چې نړیوالې یا بهرنۍ لاسوهنې وي چې په صلاح نه غوښتل چې د کونړ په سین شي. دا داسې یو برېښنا ده چې حتی ګاونډیو هېوادونو ته هم ترې د استفادې لپاره ورکړل کېدله، خو دغه چا په موږ سود رانغلله. د کونړ د ولسونو سره افغان حکومت هم چې دغه د کرزي صاحب د حکومت نه رانیولې تر دې دمه بار بار وادې وشلې، حتی د اوبو برېښنا وزیرانو د کمپاین پر مهال چې کله به ټاکنې د ولسمشرۍ کېدلې، ټولو حتی کرزي صاحب هم دویم ځل رئیس جمهور شو، دغه د اوس تاسو ګورو چې ډاکټر صاحب محمد اشرف غني هم د افغانستان ولسمشر شو، د کمپاینونو پر مهال دوی ژمنې کړې وي خو عملي نه شوي. د دې یوازنی لامل چې نه دی عملي شوی هغه هم دا دی چې دغه خبرې یوازې فقط د خولې په سر کېږي او د عمل جامه فکر کوم چې نه ده ورغوستل شوی. خو زموږ ارزو دا ده چې کلام په یو نظام کې یا په سره یو نظام شي د بل هیواد سره په سره کومه خبره کوي، خبره باید کوي، باید عملي کړي، او کله چې نه کوي نو به دې فکر کوم دغه شان ژمنې نه حکومت کوي نه دی هغه څوک چې دغه ته بډې وایي دا کوي هغه دې نه کوي.
ډېر مننه ملنګ صاحب. فضل واحد افکاری ملنګزي صاحب ویل چې نړیوالو چې کومې مرستې کولې افغانستان سره هغه په ځای ونه لګېدلې، همدارنګ افغان چارواکو دې ته توجه ونه کړه چې د کونړ په سیند باندې د اوبو برېښنا بندونه جوړ کړي ترڅو ټول افغانستان روښانه کړي یوازې کونړ نه. ستا په نظر باندې آیا نړیوالو نه غوښتل چې داسې یو بنسټیزې پروژې جوړې کړي ترڅو افغانان په خپلو پښو ودرېږي که نور سلامي نه وي؟
انوري صاحب، رښتیا هم دغسې ده. موږ کو د بهرنیانو هغه مرستو ته وګورو چې په کونړ کې یا په هیواد کې کړي دي، داسې بنسټیزې پروژې موږ ته نه دي پلي کړي، او هغه نظامی کم تاسیسات چې دي دغه نه بیا قیاس واخلو چې هغه دلته یوازې د ځان نشګی راتاو کړي وي، او وس چې تل نو یا په ځنی به سونه وسوزول او ځنی چور او تعلق له خلکو باندې دي د فارې چې دلته په دغه سیمه کې
آبادی
پاتې نشي. رازو دي ته په مناګي کې یو برېښنا بند روان دي، ولې هغه هم د بهرنیانو مرسته به خود وزارت د لوري نه ده، زمونږ دولت هم دې ته پاملرنه نه ده کړې. په دغه باندې 10 میلیونه امریکایي ډالر لګيږي، خو ولې یو متر والا کې وبرازي او 3000 کورنۍ ته به دغه برېښنا ورکي. موږ چې د دغه انجنیرانو سره څومره خبرې کړې دي. په لس میلیونه امریکایي ډالرو باندې د 3000 کورنیو روښانتیا د تخنیک د نیګانه مونږ مناسبه نه بولو. باید دغه برېښنا بند په داسې سویه باندې جوړ شوی چې اقلا د کونړ خلکو ته او د کونړ کونړ کې چې څونه خلک استوګن دي دوی ته خو دغه برېښنا ورکړې وي. رښتیا هم دغه کمې پیسې چې راغلي وي د بهر نه هغه په مناسب دغه نه دي لګېدلي، او دولت ته چې څومره مسؤلیت سپارل شوی دی هغوی هم سمه څارنه نه ده کړې. اول خو دوی ته مسؤلیت نه دی ورکړی شوی، ځکه هغوی ته ویلي وو چې تاسې د څار او تاسې د دغه حق نه لرئ. ولې ولسمشر چې راغلی وو کونړ ته راغلی وو هغې په سټیج باندې د دې یادونه وکړله چې ما څو وارې د امریکې د ولسمشر سره په دې خبرې کړي دي، او هر ځل چې اوس ما سره هغه په ټلیفون خبرې کوي اول د سره تاقبان د پروژې یادونه ما سره کوي. خو دا د افغانستان د حکومت نه هم پوره نه ده، ځکه چې دوی دونه بودیجه نه لري، او د سره تاق په برېښنا بند باندې چې څومره مصارف راځي هغه د افغانستان بودیجه نه شي برداشت کولی. څو میلیارده ډالر په هغې باندې راځي. چین چې په دې وروستیو کې ژمنه وکړله یادونه وشوله چې قرارداد به لاسلیک کیږي او هغوی دغه ته اوږه ورکوي. نو زمونږ افغانان او بالخصوص کونړیان دې ته ډېر زیات خوشبینه وو، ځکه په سیاسي لحاظ باندې هغوی د دې یادونه کوله چې پاکستان شاید په دغه کې لاسوهنه ونه کړي، د هغې د ورانولو، د هغې د تخریبولو او د هغې د بندیز، ځکه چې پاکستان او چین سره ډېرې زیاتې نږدې اړیکې لري. نو هغوی په دې باندې خوشبینه وو چې دا پروژه به ځکه سرته رسیږي چې پاکستان نه غواړي چې د چین سره خپل تعلقات خراب کی. نو موږ هم دې ته خوشبینه وو چې دغه پروژه به په سمر توګه باندې سرته رسیږي، خو ولې تر اوسه پورې د دغه هم څرک نه لګیږي، او پاکستان هم مخکې د دې مخالفتونه چې کول د خپل سیاسي اغراضو په خاطر باندې کول، او کوچین دغه څه ته وګور کې. نو فکر کوم چې ان شاء الله دغه پروژه به په سمه توګه ترسره شي، پلی به شي، او نه یوازې د کونړ لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره به ګټه وره.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه اوري. خیبر ډګر دار ته وای ک چیرته د سورتاق په سیمه کې یا د کونړ په سین باندې بندونه جوړ شي د برېښنا څومره مهم دي د افغانستان لپاره، د ګوندیم لپاره؟
ک چیرته په کونړ کې د دواړو سیندونو څخه مناسبه ګټه پورته شي، زدا ویلې شم په تخنیکی لحاظ خبرې نو کوم. منګه چې ګورو په خپل مشاهده کوي د کونړ لوی سین او کوچنی سین دواړه لوبونه په هر وخت کې ډک روان وي. نو ک چیرته په مناسب ځایونو کې سرویګانې وربانی شوی دی الته برېښنا بندونه جوړې شي، څو ګټې لري؟ یو دا ګټه ده چې د کونړیانو هیلې او ارمانونه به پوره شي چې دوی په کلونو کلونو کې برېښنا نه درلودله، له دې وروسته به برېښنا ولري. دویمه دا چې کونړ یو کوچنی غرنی ولایت دی، نو په دې ولایت کې که چیرته برېښنا موږ دوامداره ولرو نو موږ دلته ډېرې فابریکې هم جوړولی شو، هم د دولت په چوکاټ کې، هم د خصوصي سکتور په چوکاټ کې. موږ ښه پانګوال لرو، هغه کولی شي چې برېښنا کوچنی فابریکې دلته جوړې کړي، نو خلق لاس پکار شي. تاسو ګورئ که کله دا کار وشي نو ورسره جوخت د غدنامنې ستونزه هم تر ډیره اواریدلې شي. ملګرو خبره وکړه په د سره تاق د برېښنا بند په جوړولو کې به ځینې داخلي او حتی نړیوال او د ګاونډیو هیوادونو مداخله بشتون ولري، خو زه په یو نظر باندې یم او هغه دا چې زمونږ په حکومت کې یا په مجموع کې زمونږ په دولت کې ولې دا ظرفیت نشته چې د خپلو دغه اساسي مسایلو په برخه کې هغه جدي اقدام وکړي. که د ګاونډیانو مسله انوري صاحب، دلته قوانین شته، هم نړیوال قوانین د اوبو په برخه کې شته او هم داخلي قوانین شته. منګه د هلمند د سین په برخه کې هم لګه ونډي ایران سره په ځینو مسایلو باندې د اوبو په سر باندې مسایل وو، او هغه په ډیر خډول باندې هوار شي دیوالته. اوس که زمنګ په دولت او حکومت کې دا ظرفیت دي د دینه دی ګټه پورته کی، منګه د پاکستان ته باید جواب ورکو، او دغه سره باید ډیپلوماټیک او سیاسي اړیکې لا قوی شي، او چې دغه مسایلو په برخه کې هغه ته قناعت ورکړي شي. اوس پاکستان کلاسوهنه کوي د امدی وبو ناغو د ځان په ګټه باندې خپل ضرورتونه پر افکړي دي، ځکه هغه نه مولس غواړي چې موږ ترې برخ جوړ شي. اوس دغه وبو زمنګ نه ورزي الته هغه په خپل ضرورتونه پوره کوي، خو خیر دا وبو خو موږ ټول سین خو موږ نه بندو، او کله چې دا برېښنا بند جوړیږي نو په امغه ډول باندې د ټول قوانین ته په پام سره دغه ټول مسایل پکې هواریږي. اوس یوازې او یوازې دا غونډیانو ملامتیا زنه ورا چومې، یوازې ملامتیا زمنګ د حکومت او زمنګ د دولت د دوی به جدي اقدام وکړي او د خلکو سره چې کمی
زما کچیر ته چین او پاکستان د دغه بند جوړولو کې سستی کوي ځند کوي نو افغان حکومت ته خدا په کار چې وای ته وای چې ورو تاسو ما سره موافقه کړی دا راشي چې د بند باندې کار شروع کو
سل په سلو کې وګوري د حکومت نه ولې د ولس فاصله واټن زیاتېږي واټن او فاصله هله رامنځته کیږي انوري صاحب چې حکومت دا چارواکي دی په دې باندې مونږ اعتماد کړی دی باور مور باندې کړی دی رائے مور کړی دی کله چې اوس دوی مونږ ته ژمنې کوي او عملي کوي نن دا معنا لري چې دوی مونږ سره د دروغو سیاست کوي او په سیاست کې چې کله تا دروغ وکړل دوکا دی وکړل فریب دی وکا او د ولسونو په تیر وتلو باندې د کار وکړه نو در دې معنا لري چې هغه بقا نه لري پایخ نه لري نو زمونږ هیله د خپل حکومت نه ده د دې پر ځای چې ولس په دې خبرو باندې تیر باسي چې یو ځل ته په دې نوم باندې ووټ واخلي رایې ته واخلي چې تاله زبرخنا جوړو مسته د غستونزه زه هوارو ما مال ووټ راک کله چې ول ووټ ورکی بیا ورته بل پلمر او باسي چې ماته گاونډه هواد وای ماته نړیوال وای یو رته قینات ورته ورک تاله خو چې مونږ ووټ درکړې پام دې خاطر باندې چې د غشتستونزه چې دې د مخ ته وی خو کې او پرمختګ وکي نو ک بیا نشي کوله بیا خو خکاره وای د افغانستان ټول ولسون ته نه وي کونړ ته چې کله راتللی دلته کونړیان ته وای چې رو داز مونږ په واس کې نه داز مونږ مدیریت او ظرف یو اساسي خبره انوري صاحب د کونړ سره تل د مرکزی حکومت لوري د مور مېری سلوک شویلې په وچه خړونو باندې په افغانستان کې مونږ درسنې ولر یاورو په هغه خړونو کې چې کله باران وشي او په هغه خړ کې تل وبره ټول شي او بیا وبره شي اول تر برېښنا بند چې دی هغه ته وب ورسیږي او بیا برېښنا تولید کی زمونږ چې خو بشتره ما پخپله باندې د کونړ پاستاد ولې باندې د تیر ولسمشر سره مخه مخ دغه مسائل مطرح کړي دي دا غي سره بل جواب نه و او هم دغه مسائل مسله و چې مونږ دلته نو چې زمونږ په دولت کې د سره تاک بند جوړول د پاره یا د یو بل بند جوړول د پاره په حکومت کې دومره ظرفیت نه چي دي امنیت وساتل شي یعنی د کونړ خلک دته چمتوري بچي چې دغه بند د ټولو بندونو دلته چې کم بند جوړیږي د سره تاک بند جوړیږي نو د سر په بدله باندې دوی د امنیت ساتل شي خو که حکومت خپل ځان وخوځي
اوس پاکستان یو چین ورسره برستی کوي په د پرمختیا په برخه کې د برق جوړولو نور برخه کې هغه ورته یو قلی وردو جوړ کړ د چینایانو د ساتنې لپاره زمونږ حکومت ولې د سیسن شي کولی
انوري صاحب په دې ورستیو کې چې خلک وایي چې زمونږ هیلی لګي بیرته غمړاوي هیلی مول لګي راښوندې شي وي د غم دادې چې د ورستیو ګامونو د سولې په برخه کې او د همدغه سي بنسټیز او اساسي کارونو په برخه کې چې د ولسمشر لخوا نه اخیستل کیږي د خلکو یو څه هیلی به تر ژوندې شي وي د غم دادې چې زمونږ ولسمشر وسنۍ ولسمشر د هڅه کوي چې خلکو ته قینات ورکی د قینات په ورکولو سره بیا یو کار ته څوک را مخکې شي که د پاکستان حکومت یا د پاکستان هیواد دغه مسایل ته دومره لیوالتیا خی دلچسپی ورته خی او دغه پروژه د دې لپاره ځنګړي قل اردوګان جوړي خو زمونږ حکومت تم دغه یو عملی کار باندې لاس پوری کی او هغه د زمونږ د مرتبه خپل هغه لیوالتیا ورته وروخی چې مونږ دومره لیواله یو د رکت د امرسته مونږ سره کې مونږ در سره دام رسته کو پاکستان او چین تاسو وکتل چې چین ولسمشر د لومړي ځل لپاره پاکستان ته ورغه دغه ټول مسایل چې دی الته وته ډیر خب دغه ورته برابر کړي نو مونږ هم د لرو د یو خپلواک او آزاد هیواد په توګه باندې چې موږ د نړیوالو سره اړیکې ولرو د نړیوالو هیوادونو سره اړیکې ولرو او د خپل ګټو په خاطر باندې د خپل ضرورتونو د رفقولو په خاطر باندې لاس ورسره یو کو
ډیر مننه خیبر ډګر محمد ناصر ملنګزی کچیر ته افغان حکومت دغه د ملي پیوستون روپي او لګښتونه چې کوم په بلابیل ولایتونو ولسوالیو کلو کې وشو دغه د اوبو برېښنا بندون د ځانګړي کړي وي مثلا د کونړ پسین باندې یو بند جوړ کړي وي دا نشو کېدل
په دې کې شاک نشته چې د ملي پیورسون پروګرام چې د افغانستان په کچه پلې شوې دي تر ډیره خېګړې هم لري او بدګړې هم لري ځینې یوازې تش په نامه داسې پروژې پورې شوې دي چې په هغې کې هغه د ولسي شوراګانو مشرانو د دې تر څنګ هغه تطبیقونکو ورکونکو پوره بډې خوړلې دي یعنی معنی نیم په نیمه بودجه همدغه خلکو په اصطلاح استعمال کړې ده او ترلاسه کړې ده خو ځینې داسې کارونه هم پکې شوي دي چې مثال به پلې لارې جوړولو نو ځینې نور داسې کوژنۍ وړې پروژې دا بګښي وي خو فکر کوم چې برېښنا د ژوند یو مهمه اړتیا ده که دغه وړې وړې مسلې راټولې شوې وي لکه څنګه چې د ملي پیوستون برنامې دي څه د ول دغه شانې نورو بیلابیلو برخو کې پیسې مصرف شوې دي ځینې خو یې زیاتره پنګونه چې شوې ده په ډېرو کوژنۍ پروژو شوې ده چې هغه داسې پروژې دي چې د راتلونکي لپاره کومه معنا نه لري موږ د افغانستان خلک بالخصوص د کونړ ولسونه چې موږ د خپل ټولنې نه خبرې زموږ سره هم دغه ارمان دی همدغه افسوس دی چې ولې زمونږ په ولایت کې په اصطلاح چې دومره دوه سیندونه دي هغه د ژمي مو اوبه لري د اوړي مو اوبه لري په یو موسم کې نه وژېږي ولې دغه بنسټیزو پروژو ته چا پاملرنه ونه شوله دا زمونږ داسې یو ارمان دی چې دا به زمونږ سره
تر پله وي
په دې باندې بالکل په کونړ په دغه غټ سیند بند جوړېده یعنی که فکر وکړو موږ دغه ارقام نه دي مونږ شاید په میلیونونو ډالر وي چې په دغه پروژو باندې لګېدلي خو که دغه باندې د پیچ په واړه سیند په برېښنا بند جوړ شوی وی شاید یو څلور سوه کورنۍ خو روښانه کړي دا هم ښه خبره وي یو فابریکه خو به په جوړه شوې وي نو دا نه فکر کوم چې د نړیوالو سره کوم داسې خاص نظر و زموږ د حکومت سره کوم خاص داسې نظر و چې د بنسټیزو پروژو د پلي کولو په ځای ډېرې کوچنیو وړو وړو او ساده کارونو ته مخه
درنو اورېدونکو تاسو له ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه اوري
فضل واحد افکاری تر اوسه ولسونو ځوانانو د دغه برخې لپاره څه کړي چې په حکومت باندې فشار راوړي چې راشه دلته بند جوړ کا پیسې ولګوه تر څو د خلکو ژوند دلته جوړ شي فابریکې جوړې شي دې سره څه شوي تر اوسه پر ځوانانو څه کړي دي ولس څه کړي
یوازې د مدني ټولنو هغه حرکتونه یادول شم چې هغه په اسداباد کې سره راټول شو او د دې د فارې چې د دولت نیم په سو وار د دې غوښتنه وکړه دولت هم سو وار ژمنه وکړلې دولت هم سو وار دا ژمنه وکړه چې کونور دغه د سر تاغبان پروژه چې دا ډیره وسیعه پروژه ده دا به ډیر وخت ته اړتیا ولري کو دغه فلی کیږي خو د کونړ ستونزه چې دا د برېښنا د نشوالي دا به منګه وارو او د نغلو د برېښنا بند نه به برېښنا اسداباد ته راځي ځکه چې د درې ولایتونو دپاره دا مسله چې دا په مرکز کې ختمه شوې وه ولې تر اوسه پورې دا دویم دریم کال دی چې ننګرهار او لغمان ته دغه برېښنا بند نه برق ورکړل شوی دی منګه اوسه پورې په تیارو کې ناست یو د کونړ پرهنګین د کونړ مدني ټولنې په اسداباد کې راټول شولې او د دولت نه دا غوښتنه وکړه چې تاسو تر اوسه پورې کونړ ته په دې باندې برلې نه شولې چې یا دغه برېښنا بندونه راته جوړ کړئ او یا دغه برېښنا را انتقال کړئ چاندې شروع کړه بس پنه راټول کړه او د دې دفاره چې موږ به زو زمون خو نور وس نه کیږي په دې باندې نه کیږي دا به موږ نړیوالو ته وخیو چې کونړیان چې دي یا دغه مدني ټولنې د غزوانان چې دي دا ولتیا لري چې دغه برېښنا بند باندې کار پیل کړي یو څو ټرکا یا څو مزدی تیګه به په واخلو او هغه بلته ورلو عملی کار باندې به شروع کو تر اوسه پورې دغه حرکتونه مدني ټولنو کړی دي ځوانانو کړی دي غوښتنې د دولت نو څو واره کړی دي
خبر ډګر افغان حکومت ته اولسته څه په کار دي چې تر څو دغه کوم هیوادونو پاکستان او چین چې کوم ژمنې کړي دي دوی سره پریکړه کړې ده چې هغه دې ته تشویق کړي چې راشي او دلته بندي برق جوړ کړي
اوس د ټول نه اړینه ده چې د حکومت لپاره چې ډیر ورته منګه ورته ضرورت لري ولسی خلک ورته ضرورت لري هغه لري چې دوی دی وخل شي لګ تر لګ یو خپل دي شي او کبیا نور کارونو ته وخت ورته نه لري او یا په فکر کې پلانونه ورته جوړي هغه به روسي خبره ده خو اوس لپاره چې موږ ورته ډیر زیات ضرورت لرو هغه دا چې د دواړو ټیمونو چې د ملي وحدت او حکومت په نوم باندې راټول شي وي په یو ډانچاو یو چوکاټ کې دوی دی وخل شي ځکه چې د یو طرف نه یو خبره کیږي د بل طرف نه بل خبره کیږي نو دلته ولې سه هم اندېخمن کړي دي هغه باور چې ما مخکې ویل چې لګ تر لګ د خلکو هغه مړه ویلې چې یو سره ژوندې کړي په هغه کې هم دی یو خلنې دي موږ خبرونو او رسنۍ او ټلویزیونونه ګورو او په دې کې د حالت په ښکارا ډول باندې څرګندېږي دویمه مسله دا چې دا د ولست د وسنه پورته خبره ده د دغه سي اساسي کارونو تر سره کول چې دا د حکومت دمدې لپاره دی چې پیدا کارونه وکي دا د ولست په توان کې نشته ځکه چې مخکې افکاری یادونه وکړه
کولې شي
بلې انوري صاحب دا کارونه ټول کړی دي دا کارونه ټول کړی دي حتی یو وخت کې د سيو چې د فرهنګيان او مدني ټولنې سره ټولې شولې کله چې په بازار کې د اسداباد په خار کې د چاندې دراټولولو یو نمایشي یو تمثيلي وک نو ډیر خلک داسې و چې هغه خاندل حتی هغه چا چې لاس یې شل لوپی چاندا ورکوله هغه به ممدا ویل چې موږ په واسکې امدا دي چې کچېته حکومت دا فلمنی سي چې دلته د دې امنیت خنه دي موږ د امنیت په ساتلو کې ورسره مرسته کولې شو ولست یوازې یوازې کډ امنیت د ساتلو په برخه کې د حکومت سره مرسته کومک کوي او دته اماده دي په کوچنیو پروژو چې څومره پیسې دلته لګي لګیدلی دي یا لګ تر لګه د وس محل اړتیاي چې پاغه پوره کړی دا په هغه پروژو باندې څومره پیسې لګیدلی دي د پی آر ټی چې دلته ولایتي بیا رغونه ډله چې په کونړ کې و امریکایان چې په کونړ کې وو په هغه وخت کې تاسو ته یاد شي چې مونږ د ولایتي بیا رغونه ډله د مشر سره چې خبرې کولې وای د 400 میلیون نه پورته ډالر دلته په کونړ کې مصرف شوی دي په بیلابیلو پروژو باندې تاسو وګورئ ولسوالیو ته ورشي د یوازې د ولسوالیو تعمیرونه روغتیایي مرکزونه او ښوونځي چې په کوم کې دغه د یو بستې په شکل به ورکول د دې 400 میلیون امریکایي ډالرو په سړی چې ورته حساب وکي 100 میلیون به په ځای باندې نه لګیدلی نو دغه 300 میلیون هغه دغه کې ولګیدل د مالی پخوانی وزیر چې اوس د ولسمشر اقتصادي برخه کې مشاور دی هغه چې دلته کونړ ته راغلی ویل کونړیانو که نور هیڅ مونی شي د سرتاق د بند په جوړولو کې دغه کوم لرګو ته پخو موادو په شکل باندې چې د کونړ نه د لیک دی اجازه ورکړل شوې ده د آمدې د محصول پیسې چې په میلیونونو افغانۍ کېږي دا به لږ تر لږه په دې برېښنا بند باندې ولګېږي موږ نور څه شی نه غواړو د همدغه محصول د پیسو نه دی بیرته د کونړ ته یو توجه وکړي د غشته برېښنا بندونه چې دي لکه د مناګي په برېښنا بند باندې کار روان دی دا د نور چټکي نو هیله مې داده چې حکومت دې خپلو کارونو ته جدیت وښيي دیو دې سره یو خوله شي خپل مسایل دې وڅېړي د مخالفتونو کوم مسایل دې په خپل منځ کې لري دا دې حل کړي او ولس دې سره ولاړ دی ولس ور سره بار بار خپل امتحان ورکړي دی بیا مورته ورکړي بیا مور سره ژمنه کوي زه د ولس د یو ډیر کوچنی فرد په توګه باندې حکومت ته دا ډاډ ورکولای شم لک تر لږه زه خپل هم دا وسله راغسل شم چې التامنیت ساتمه خو حکومت دې په دې باندې جدي کار پیل کړي